السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
دې هڅه دغه ده چې جنګونه پرو منځ ته وغورځوي او وکړي چې حداقل دولت چلنج کړي.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بیا اندازې زیات شوکرونه به هم کول. اوس یوه دوه جوړې
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
یو غربي چارواکی ویل افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر مړه شوه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو په غزه کې د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. دا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري اسوشیټد پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې ښایي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې بشپړ شي. دغه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ځکه د ځواکونو د وتلو څرنګوالی تر ډیره نه دی رسنیز شوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ ټاکل شوې ده. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان په بیړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پرون شنبه په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډېره بد اغیزه او هم به د سیمې پر امنیت منفي تاثیر وکړي. وانګ یی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې برخه کې پراخ رول ولوبوي. د لغمان چارواکي د دغه ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د امنیت قومندان عبدالظاهر د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د امنیت قومندان ویان شفیع الله افغانی ار ازادي راډیو ته د هغه د وژل کېدو د پیښې په اړه وویل.
نن سهار تقریبا شلکم وو بجې امنیتي ځواکونو لخوا د اشتردو مرمۍ توغول کېدله چې تخنیکي ستونزې له امله چاودنه کړې چې خپله قومندان او یو ساتونکی شهید شوه.
د ښاغلي افغانیار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤل د نیول کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن په خپره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې کماندو ځواکونو د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤل محمد حسن نن له یو ټوپک او یوې تومانچې سره ونیو. دفاع وزارت د پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې د ولسوالۍ ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د کماندو د نویو ځواکونو د استولو خبره کړې وه. د پامیر 212 قول اردو هم له دې مخکې ویلي وو چې طالبانو تر کوچني اختر مخکې پر دې ولسوالۍ بریدونو ته زور ورکړی و. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په اتلسو ولایتونو کې جګړې بیا پیل شوې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یوویشت ملکیان وژلي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر د خیبر پختونخوا په 400 کې مړه شوه. د راپورونو له مخې هغه د زړه او شکرې پر ناروغۍ اخته وه. د دغه ګوند ویان زاهد خان ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به نن په ولی باغ کې ترسره شي. عوامي نېشنل ګوند بیګم نسیم ولی خان د مړینې په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بیګم نسیم ولی خان د خان عبدالولي خان چې په 2006 کال وفات شوی میرمن و. بیګم نسیم ولی خان درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان 50 غړو د غزې د وضعیت په اړه نن آنلاین بیړنۍ غونډه وکړه او د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د کار وکړي تر څو ځپل شوو سیمو ته مرستې ورسول شي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي چې له رام الله یې خبرې کولې اسرائیل تورن کړ، هغه اپارټاید دولت وباله چې د په وینا په غزه کې زموږ د خلکو په وړاندې جنایتونه او بې رحمۍ ترسره کوي. المالکي د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو امکاناتو په استفادې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو اسرائیل د وروستي تاوتریخوالي مسؤول وباله. هغه وویل اسرائیل په ختیځ بیت المقدس لویدیځه غاړه او غزه کې د وروستي کړکېچ د زیاتوالي مسؤول دی او هغه خبرداری ته هیڅ پام نه دی کړی چې تیرونه اسرائیل ته ورکړی و. د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 144 تنو ته لوړ شوی، 24 ماشومان ښودل شوي. اسرائیل هم خپل لور ته د 2 ماشومانو په ګډون د 10 کسانو وژنه تایید کړې ده. د اسرائیل صدر بن نتنیاهو وایي د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپور چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یو سیاسي مشر او یو جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دې له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغه لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 27.1. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.14. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 31.14.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. مخکمنۍ خبري مجلې ته غوږ یې. زموږ د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د اختر له درې ورځني اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې طالبانو جګړې پیل کړې دي. دوی وایي چې طالبانو د اوربند پر مهال هم سرغړونې کړې دي او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قول اردوګانو قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته ویلي چې که طالبان جګړې ته دوام ورکوي باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځني اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه پکې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځني اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له دیرشو ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی یې مخه نیولې ده. ملي دفاع وزارت دا شمال د طالبانو له خوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قول اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قول اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا عملیات په لخکرګاه ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. هاخوا اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس له قوله په دې ولایت کې له سختې جګړې او د خلکو له بې ځایه کېدو خبر ورکړی، خو جمهور رئیس غنی هم د اوربند له ماتېدو وروسته د پوځي قولي اردوګانو قوماندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تېره شپه پر ټلیفون د ټولو قولي اردوګانو له قوماندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اور بند ونغځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربند پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خواهې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمېر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ همدا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. کورونو او ځایونو منطقې ټول دې پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
و مو اوریدل چې د اختر له اوربند وروسته طالبانو د دفاع وزارت په وینا په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي آریان خیبر نه وپوښتل چې هممهاله په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل او دلته په افغانستان کې د جګړو پیل په څه معنی؟ نوموړی وایي
زه فکر کوم چې دا د دریوځینای د طالبانو ته خونه چې اوربند لاند شوی و دا یو پراکسی معنی رو دی. غوښتل شو خپل ځانونه په درې ورځو کې سمبول کړي، د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشیني. په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د ښارو منځ ته وغځوي او وکړي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دوی عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایتو کې اوربند مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربند مات کړل، کلیپونه ویدیو ووتل. نو دوی تاروزي تارکات درلودل، په بعضو ولایتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره اول کو بدا پدې معنا ده چې طالبان د سولې د واره هیڅ کوم وړاندیزم لري، کوم اثر هم لري، کوم پلان هم لري. فقط دې هدف مو خندغه ده چې جنگ نور هم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سپ داسې راپور نه خبرو شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نه داخله دولت قانوني حق ده چې لوجستیکی فعالیتونه په دې معنا ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلاباند وي، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلاباند وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وايي دوی سرغړونه کړې. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د داسې مشخصه ادعا نشته د دولت باندې چې دوی مستقیم تعرض کړی طالبان باندې، که دوی لوجستیکی اکمالات کړي وي، دا خو د ټولو قطعاتو د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او قانوني عقد دی چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله، د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډېره خونړۍ حمله وه. طالبانو پکې لاس لرل رد کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتحار چې وشي هغوی ته دوی تاییدوي چې د دې مخکار دی. او چې عملات چې دوی ته رسنیو کې مثلا نقصان رسوي، حداقل هغه ذهنیتونه بلې خوا ته اړوي، هغوی د دونه منکرېږي.
همدې وضعیت ته په کتو داسې ویل کېږي چې د استانبول کنفرانس هم ممکن دی شپو ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کنفرانس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منوال باندې موږ مخته لاړ شو چې هغه انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي. د ترکیې کنفرانس په ټوله کې ترکیې کنفرانس به بې نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر و چې له اختر او اوربند وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کابل کې د شهید شهدا پر خونځي لبري دروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ او غړي وایي تر هغه وخته چې د زده کوونکو امنیت خوندي نشي خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ په دې اړه په یوې امنیتي طرحې کار روان دی. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند د دشتې برچي په سیمه کې پر دغه خونځي برید وشو چې لسګونه زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریال راپور ته.
په سید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومته د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اعتمادیز پریکړه لیک یې ګواښ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. دغه پریکړه لیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست.
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وایي تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی به خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږي. دوی وایي چې یو اولاد یو وژل شو نو ځکه بل په دینه امنۍ کې ښوونځیو ته نه لیږي.
په پیښه کې د وژل سوي 10 کلنې راضي ورور محمد اسلام وایي که دولت وغواړي کولی شي د ښوونځي امنیت خوندي کړي.
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ دا غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو رهي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته ښوونځي ته تګ ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا ښوونځي هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته ځي د ښوونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وایي له دې کاره د دوی موخه ښوونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه ښوونځي ته له تګه دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وایي د دغه ښوونځي د بیا رغونې کارونه د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند د دشتې برچي په سیمه کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنیو چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول. خو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې په دغه برید کې نه اتیا تنه وژل سوي او له 140 زیات ټپیان سوي دي. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل سو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پرتله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو او دوی لامل رواني جنگ جګړې یادوي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامع ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
چې موږ د تېرو کلونو کې کار کوو تقریبا 100 جوړه یا به یو نیم 100 جوړه د تیارولو سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک آسان جوړې نه کوي. یو کس تر واسکټ ځان تکاو په کول بیا غسته جوړه دا کوله اوس ته هغه یو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وخوده چې پکې د ورکل شو او ګنڈل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوسه کال په دورځ بس روزمارا کار او 1500 1300 دغه څنګه اوسه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو واته جوړي مقصد د دورځ برابرېږي تر کاریګر روپي ورکاو.
د جامو ګنډلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندي وایي. د اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کله به مونږ حتی چې
کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي کار ډیر کمزوره شوی دی د مخکې پرتله باندې او مخکې به کارونه بې اندازې زیات و د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم ښه خوشحاله و استاد بم خوشحاله و
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستې زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخیستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستې دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي د یو شمېر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ورپغاړه ده په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډونکي په داسې حال کې د جګړو له امله د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په دریو ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته په ډېرو کورنیو یې د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې او بیا یې هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان ګور بیګم نسیم ولی خان د اته اتیا کلو په عمر نن مړه شوله نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعاله سیاستواله وه
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زاهد خان مشال لیړو ته نن د مې پښپاړسم اول بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل یو غټ ګام وو
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ نه جدا شو د بی بی یو غټ تاریخ دی د پاټۍ د بچکول لپاره چې هغه کم چې د جهاتو کو او د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري کول
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راوتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پاټۍ مشر خان عبدالولي خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علي بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلي مقدمې لاندې دی جیلونو ته چولې شو یو داسې قسمه ماحول کې چې یو غاړې ته په نېشنل پارټۍ ډېر ډېر سختې روانې وي فشار پې ډېر زیات و او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو دپاره زموږ ماحول کې څومره سختې او څومره خنډانو رکاوټونه دي په دې د دې دواړو مقابله یې وکړه او بیا په لومبي پېره خو په 1908 کې لومبۍ ښځه وه چې هیغ په نېغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه
بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان تی ترور او د ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1908 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګر امیر محمد خان هوتی کرا ځای دلی وو او 1905 کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو دا ولی خان دیمه میرمن وا
په همدې ارتباط ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د فعال واک تحریک له یوې مشرې قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیگم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونو په حق له لکه د پښتنو خصوصي به مشه یا داسې عملی توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزه کوي نو وسري نو ځکه دا یو سرلارې و پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په علني میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله ځکه خو دا سرلارې ګڼل کیږي.
دې څه وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د ښځو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن و که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
په 1950 کال کې چې کله د پوستو دور د حکومت دور نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول زندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې
خبرې وکړي چې د دوی اصلي غوښتنې څه وې؟ د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یوه نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالی جانې، دغه یو خو پښتانه ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدایي خدمتکار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی. خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي، ډېر سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکی هم نه دی، موږ په دې قناعت نه شو کولی. اوس زموږ مشران پیرونو ته وړل کېږي په جمهوري حق وي دي او انسان ته نه چې هغه غوښتنې کوي، نو په هغه غوښتنو دوی پیرونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریځ نه لري. که دوی کلک دریځ لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه یې کړې وای نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو. تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو د جیل بندیان.
د ښځو د حقونو فعاله قندي صافی وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او امریکا په دغه سیمه کې د قرارېدو غوښتنې کړې دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د ویشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطیني چارواکي وایي له تېرې دوشنبې چې نښتې پیل شوي د 30 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي. دغه راز 1000 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکی او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپل غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سیشن به په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړي او دواړه د وضعیت کراریدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلې دي.
په همدې راپور سره دغه خبری مجله هم سرته ورسېدله. په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زموږ همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.